با سلام و روز بخیر، ساعت 3 پس از چهار به وقت افغانستان شد. به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. تا لحظات بعد همکارانم رضوان مراد و ظریف نظر در برنامه در امواج آزادی با شما خواهند بود. در این برنامه درباره این بحث میکنیم که استعفای مقام‌های بلند رتبه حکومت چه عوامل و پیامدهایی دارند. اما پیش از آغاز برنامه در امواج آزادی سرویس خبری را داریم. در خبرهای جهان میشنوید که قرار است اجلاس امنیت هسته‌ای میان رهبران کشورهای مختلف جهان امروز در واشنگتن گشایش یابد. رئیس جمهور اوکراین میگوید تحریم‌های غرب بر روسیه به خاطر اقدام‌های مسکو در شرق کشورش باید افزایش یابد. اما پیش از این خبرهای داخل افغانستان با فرشته ندا.
سرخط اخبار وزارت خارجه افغانستان میگوید که افغانستان و پاکستان باید مشترکاً علیه تروریسم مبارزه کنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که اگر جنگجویان خارجی مخالفین مسلح را در جنگ‌های داخلی کشور حمایت نکنند، این جنگ بسیار زود در این کشور خاتمه می‌یابد. مقامات محلی ولایت هرات میگویند اجساد دو جوان که حدود دو هفته قبل از مربوطات ناحیه ششم هرات اختطاف شده بود، امروز پیدا شده است. تفصیل اخبار. وزارت خارجه افغانستان میگوید که افغانستان و پاکستان باید مشترکاً علیه تروریسم مبارزه کنند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه امروز در مراسم بزرگداشت روز ملی پاکستان در کابل گفت که امنیت افغانستان و پاکستان از هم جدا نبوده بلکه با هم گره خورده است.
امروز نیز از ما به عنوان دو کشور برادر و همسایه همین توقع می رود که با تاکید بر منافع مشترک و در مقابل تهدیدهای مشترک با یک دیگر همکاری داشته باشیم.
آقای ربانی همچنان گفت اگر افغانستان با تهدید روبرو گردد، پاکستان نیز از آن آسیب می‌بیند. از سوی هم سید ابرار حسین سفیر پاکستان در افغانستان نیز تاکید می‌کند که صلح در پاکستان صلح در منطقه می‌باشد و مبارزه با تروریسم به همکاری مشترک نیاز دارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای بازیکنان تیم ملی کرکت و باز محمد مبارز قهرمان بازی‌های آزاد مدال‌های قاضی میر مسجدی خان و مکافات نقدی عطا کرده است. در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور غنی شام روز گذشته با بازیکنان تیم ملی کرکت و مربیان آنان در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد. رئیس جمهور غنی تلاش‌ها و دستاوردهای تیم ملی کرکت را تقدیر کرده و بر تقویت کرکت تأکید کرده است. آقای غنی از باز محمد مبارز که در بخش بازی‌های آزاد از خود قهرمانی نشان داد نیز تقدیر کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که اگر جنگجویان خارجی مخالفین مسلح را در جنگ‌های داخلی کشور حمایت نکنند، این جنگ بسیار زود در این کشور خاتمه می‌یابد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در هر 10 جنگجوی 4 الی 5 تن آنها جنگجویان خارجی میباشند.
د خارجیا با مخالفین ما کمک نکنه، اینا را تجهیز نکنه، آموزش نته، تمویل نکنه، د جنگ امرایشان اشتراک نکنن، این جنگ جنگی یک ماه هم نیست.
آقای وزیری همچنان گفت که بیشتر چچنی ها، عرب ها، ازبک ها و پنجاب ها مخالفین مسلح دولت را حمایت، تمویل، تجهیز و آموزش داده و در هر نقطه افغانستان که جنگ باشد اشتراک می کنند. و مقامات محلی هرات میگویند اجساد دو جوان که حدود دو هفته قبل از مربوطات ناحیه ششم شهر هرات اختطاف شده بودند، امروز پیدا شده است. جلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی اجساد این افراد را از مربوطات ولسوالی گذره این ولایت دریافت کرده است. آقای فرهاد میگوید که والی هرات به مسئولان بخش کشفی دستور داده تا افراد دخیل در این قضیه را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند. از سوی هم محمد رفیق شیرزاده مسئول مطبوعاتی شفخانه حوزوی هرات میگوید که این افراد با ضرب گلوله به قتل رسیدند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را جاوید نعیمی پیشکش میکند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. قرار است اجلاس امنیت هسته‌ای رهبران کشورهای مختلف جهان امروز در واشنگتن گشایش یابد. انتظار می رود تهدیدهای هسته‌ای از جانب کره شمالی و احتمال دستیابی گروه داعش به اسلحه هسته‌ای در صدر اجندای گفتگوها باشد. پس از آنکه باراک اوباما در سال 2009 به حیث رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد، این چهارمین بار است که کشورش اجلاس امنیت هسته‌ای را رهبری می کند. رهبران و مقام‌های بیش از 50 کشور و سازمان بین المللی در اجلاس هسته‌ای امروز شرکت خواهند کرد. پیش از این قصر سفید گفته بود که پس از کشته شدن 70 تن در بمبگذاری‌های اخیر در شهر لاهور، صدر اعظم پاکستان مسافرت پلان شده‌اش به آمریکا و شرکت در اجلاس امنیت هسته‌ای را لغو کرده است. قرار است رئیس جمهور ترکیه با معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، جاشرن سخنگوی قصر سفید دیروز گفت که این دیدار در حاشیه جلسه سران درباره امنیت هسته‌ای در همین هفته صورت خواهد گرفت. با گفته ارنست، رجب طیب اردوغان احتمالاً فرصت صحبت با رئیس جمهور باراک اوباما را نیز خواهد داشت. President Obama has met frequently with President Erdogan. رئیس جمهور اوباما با رئیس جمهور اردوغان در جریان 6 ماه گذشته به طور پیهم ملاقات کرده است. آنها دوبار در پایان سال گذشته در ترکیه و پاریس ملاقات کردند. اجلاس امنیت هسته‌ای قرار است امروز در واشنگتن آغاز شود. رئیس جمهور اوکراین میگوید تحریم‌های غرب بر روسیه به خاطر اقدام‌های این کشور در امور اوکراین باید افزایش یابد. پترو پروشنکو در یک سمینار دیروز در واشنگتن گفت تحریم‌ها بر روسیه باید تا زمان برقرار باشد که صلح در شرق اوکراین برقرار شود و کیف بالای کرمیا تسلط داشته باشد. با گفته رئیس جمهور اوکراین، در جریان بحران دو ساله در کشورش بیش از 10000 تن به شمول 2700 تن از نیروهای نظامی این کشور کشته شدند. در شرق اوکراین جدایی طلبان طرفدار روسیه با نیروهای اوکراینی مشغول جنگ هستند. روسیه همواره مداخله در شرق اوکراین را رد کرده است. محاکمه جرایم بین المللی در امور یوگسلاویای سابق امروز وایسلاف سیسلی، یک ملیتگرای سربیا را از اتهام‌های جرایم جنگی و ضد بشریت براءت داد. بر اساس حکم تبرئه، تمامی 9 مورد اتهام که بر سیسلی وارد شده بود رفع می‌شود. جان کلود آنتونیتی، قاضی محکمه هاگ، امروز گفت وایسلاف سیسلی بعد از این یک مرد آزاد است. با این حکم برایت، تمامی 9 مورد اتهام و حکم بازداشت که در 17 جون سال 2015 صادر شده بود به بحث راه شد. ویسلاف سیسلی بعد از این حکم یک مرد آزاد است. سیسلی به خاطر دخیل بودن در جنگ های دهه 90 میلادی به 3 مورد جرایم ضد بشریت و 6 مورد جرم جنگی متهم بود. وی که 61 ساله است در نشست امروز محکمه جرایم جنگی در هاگ آلند حضور نداشت، زیرا وی در سال 2014 به خاطر داشتن بیماری سرطان از بند رها شده بود. و قرار است تیم های ملی هند و وست اندیز دیدار نیمه نهایی را در جام جهانی 20 اوره کرکت امروز برگزار کنند. این مسابقه ساعت 5 عصر به وقت کابل در استادیوم ورزشی کلکته هند آغاز خواهد شد. برنده دیدار امروز میان هند و وست اندیز روز یکشنبه با انگلستان در رقابت نهایی این جام به میدان خواهد رفت. در دیدار نخست نیمه نهایی دیروز تیم انگلستان توانست با تفاوت 7 ویکت نیوزیلند را شکست دهد و حضورش را در دیدار نهایی جام جهانی 20 اوره کرکت قطعی سازد. هدف برای انگلستان 154 تعیین شده بود و این تیم توانست در اوور 17 به این هدف دست یابد. پایان خبرها.
در آزاده پتسپوکی،
در امواج آزادی،
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. آقای مراد و ما بازم در این هفته در خدمت شما هستیم. موضوع بحث ما را دیگه حتما میفهمین که استعفاهای اخیر است که مقامات عالی رتبه یکی پیدا استفاده کرده رفتن به اصطلاح ما و شما، و این از یک بحران خبر میته یا نمیته آقای مراد؟
بله نظر صاحب، زه هم اوریدونکو او هم د خبرونه ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل په دې خبرونه کې په دې بحث کوو چې اولې لوړ دوه مقامات یا وزیران استعفا کوي، آیا دوی استعفا ته اړ کیږي او که د کار جوګنې دي په مخ خبرې کوو.
قبل از اینکه خودت مقاله ته یا مقدمه ته به ما بخوانی، یک چیز یادم اومد. می وقت می گفتن می گفت ملا را بکو عملش نکو. ما همیشه میگیم که امی عنوانا بسیار کوتاه و فهما باشه، حالا خودمون نتونستیم که کار بکنیم. به هر حال مهمانای محترم ما شاید همراه ما کمک بکنه، دکتر صاحب فیض محمد زلان استاد فاکولته اداره و پالیسی پوانتون کابل مهمان ما هستند و همچنان آقای آصف بکتاش فعال جامعه مدنی مهمان ما هستند. در استودیو تشریف آوردن، خوش آمدید میگوییم و همچنان کوشش میکنیم که با دکتر محمد اکرم اخپلواک نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی هم تماس برقرار شود. اول دکتر که میگیم مال مریضا تلفن نکنین، یا دکترای علمی هستند دیگه، بس لا رتبه علمی سزو خاطر دکتر گفته میریم تا مریضا به ما تلفن نکنه. به هر حال آقای رضوان مراد چی تیار کردی به ما؟
په دې خاطر چې نظر سپ چې د بس لپاره یو بیس یو دغه ولرو یو مقدمه غونډه وړاندې کوو، له خیر سره مېلمانه په خبرې
ښه خوب خیر بشنیم.
د افغان دولت د ځینو وزیرانو او لوړ رتبه مقاماتو د استعفا په اړه خبر شوی راپورونه هغه اندېښنې بیا پورته کوي چې د افغانستان د سیاسي سیستم د بقا او ثبات په اړه موجود دي. کچه هم چې جمهوری ریاست لانه د تایید کړی چې یو شمېر وزیران او یا نور لوړ پوړي چارواکي خپلې دندې پرېږدي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان دا موضوع د ملي یووالي د حکومت مخ ته یو بل ستر چیلنج ګڼي. هغه وزیران او چارواکي چې په تیرو څو میاشتو کې استعفاوي کړي استدلال کوي چې پر دوی کاري فضا تنګه وه او ولسمشر او اجرایه رئیس هغه شان چې لازمه وه له دوی ملاتړ ونه کړ. ځینې بیا وایي چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو پر کورنیو او بهرنیو پالیسیو د انتقاد له امله خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي. خو دا هم لا روښانه نه ده چې یو شمېر چارواکي په خپلو کارونو کې د بې کفایتۍ او نیمګړتیاو له امله استعفا ته اړ کېږي او که د سیاسي مصلحتونو او ارګ او اجرایه ریاست ترمنځ د اختلافاتو ښکار دي. د سیاسي چارو کارپو حاجي سید داود وایي نړیوال اوس له افغان دولت حساب غواړي او د مصلحتونو پر بنسټ په لوړو څوکیو ګمارل شوي اشخاص د لازم ظرفیت د نه لرلو له امله نشي کولای خپلو دندو ته دوام ورکړي.
نړیواله ټولنه اوس حساب اخلي. وزارت دوی دا کومکونه مشروط دي. دوی د کار نه تقریبا یو نه تر یو نیم کال پورې تیریږي. دوی هم هغه وزیر ته او هغه وزارت ته چې هغوی په خپل کارو کې پاتې راغلي دي په هیڅ صورت سره دولت سره همکاري نه کوي، لکه څنګه چې تاسو په نړیوالو کنفرانسونو کې اوري او ګوري. درېیمه مسله په دې کې زما د نظره د زعامت مسلکي نیمګړتیا ده. هغه په دې معنا چې دغه دوه نفرو ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی ونه شو کړی چې دغه یو کاري ټیم یا کاري کابینه جوړه کړي.
یو شمېر د انتقاد هم کوي چې ولسمشر اشرف غنی او عبدالله تر اوسه په دې کې پاتې راغلي چې داسې یو کابینه او یا ټیم جوړ کړي چې هم باکفایته وي او هم د افغانستان د سیاسي سیستم د غښتلتیا سبب وګرځي. یو خبره چې یقیني ده هغه دا ده چې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د دوام او بریالیتوبونو په اړه د امریکایي مقاماتو ضد نقیص څرګندونو او د دولت له کابینې څخه د یو شمېر وزیرانو او لوړ رتبه مقاماتو لرې کېدل د افغانستان د خلکو لپاره نوې اندېښنې پیدا کړې دي. آیا د ځینو وزیرانو او مقاماتو استعفاوې په دولت کې د سیاسي ستونزو د پراخوالي نښه ده او که دا اشخاص د دې قابل نه وو چې پر خپلو پوستونو پاتې شي؟ آیا سیاسي څېرې بیا هم د زورواکو د معاملو تر فشار لاندې رد بدل کیږي؟ که چیرته چارواکي د دې لپاره چې بې کفایتي ثابتېږي استعفا کوي، نو دا ښه کلتور نه دی؟ دې او نورو پوښتنو ته د ازادۍ په سپو کې خپرونه کې د ځواب پیدا کولو هڅه کوو.
تشکر آقای مراد. میهمانای محترم مجددا احترامات تقدیم است. دکتر صاحب فیض محمد زلان استاد محترم، مقدمه را شنیدین و وضع از نزدیک تعقیب میکنین، چی گفتنی دارین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو قدرمنو اوریدونکو، قدرمن بکتاش صاحب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لبد مرغه د ملی وحدت د حکومت راتګ ونه شوای کولای هغه اندېښنې هغه چیلنجونه چې په 2014-2014 کلونو کې د بهرنیانو د وتلو، د افغاني اقتصاد رامنځته کېدلو، د بنسټیزه کېدلو، د سولې د خبرو د بریالیتوب او پرمختګ، او په لویه کې د افغانانو هغه هیلې چې د حکومت له بدلون سره تړلې وې، چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي دوه دورې او دارنګ هغه څلور دورې د موقتي او د لنډمهالې ادارې سره هغه په تمامېدو سره افغانانو هیله تړلې وي چې یو لوی ستر بدلون به راځي. په دې کې ګڼ لوري یا ګڼ لاملونه پکې د څېړلو وړ دي، مګر ځینې مشخص لاملونه چې په ډاکټر صاحب غنی او ډاکټر صاحب عبدالله پورې تړلې دي، هغه داسې دې دواړو مشرانو د ټاکنیزو مبارزو په اوږدو کې داسې ژمنې او داسې هیلې د ولس په زړونو کې راوټوکولې چې هغه اصلا امکان یې نه درلود، اصلا هغه عقلانیت او منطقیت څخه لرې وي. په دې معنی چې دوی د فساد سره د جګړې د سهامي شرکت د نه رامنځته کولو، د زورواکۍ د له منځه وړلو، د ظرفیتونو د لوړولو، د ځوانانو ته د زمینې برابرولو، د ښي حکومتوالي او د اقتصادي پرمختګ ګڼې داسې ژمنې وکړلې چې کله دوی په دې جوړښت کې داخل شو د ملي وحدت سي د دوه متضادو سیاسینو ترمنځ، یو لوري ته ډاکټر صاحب غنی سي هیڅ جهادي او دارنګ ولسی سیاسي مبارزې مخینه او تاریخ نه لري، بل لوري ته ډاکټر صاحب عبدالله سي د جهادي کړیو یو ډیر مخکخ او پیاوړی کس پاتې شو، یو دارنګ پولیس کې په ځانګړي توګه په خپل ولس کې ګڼې مبارزې کړې. ډاکټر پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره په 2009 کې بریالۍ سیاسي مبارزه په ټاکنیزو مبارزو کې وکړله. هغه رامنځته شوې د دواړو ترمنځ دغه فکری او نظریاتي ټکر ونه شوای کولای چې د دواړو ترمنځ سیاسي جوړجاړي ته زمینه برابره کړي. د دوی کله چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو، د دوی د رامنځته کېدو څخه وروسته درې ډېرې مهمې ستونزې هغه رامنځته شوې. لومړنۍ ستونزه دا چې دوی د اقتصادي ټکاو پرمختګ لپاره ژمنې وکړې، مګر په اقتصادي سکتور کې کوم وزیران کومې ګمارنې چې وکړي هغه د مسلک او دارنګ د ځمکنیو اړتیاو او د ضرورتونو پر بنا باندې ونه کړلې. داسې کسان د وزیرانو په کچه په اقتصادي سکتور کې وګمارل سي، یو هم مسلکي نه ده، یو هم نه پوهېږي چې د افغانستان اوسنی اقتصاد هغه کم لوري ته روان ده او باید کم لوری او جهت ورکړل شي. دویم ډیره مهمه ستونزه چې دوی په مخ کې واغه د سولې باسو، دوی ونه شوای کولای د سولې پخوانی یا د شورا هغه تنظیم کړی سي، هغه اصلاح کړي او په لویه کې د سولې د پرمختګ لپاره په داسې یو تګلاره باندې کار وکړي چې افغانان خپلې هیلې ورسره وتړي. دوی په لوی لاس باندې او یا هم په ناګهانه توګه باندې د پاکستان دومره باور وکړي چې د افغانستان ملي ګټې او ملي ارزښتونه تر سوال لاندې راوستل. د ډیورنډ مسله پکې راغله، د ګډې همکاري، د نظامی همکاري مسله پکې راغله، د افغان پوځیانو لیګل پکې راغله، د امنیتي تړون پټ لاسلیک کول پکې راغله. داسې مسایل پکې مطرح شو چې تاریخ به دوی په وړاندې د ملي خیانت په توګه باندې ثبت کړي. او درېمه ډیره مهمه مسله چې دوی ورسره مواجه دي، هغه د دوی نږدې کړي دي په ارګ کې او دارنګ د چنار په ماڼۍ کې، او په ارګ کې په سلام خانه او یا ګلخانه کې داسې کسان چې هغه تر ټولو غټ فاسدین دي، تر ټولو غټ خاینین دي، هغه غټ دوسیې لري، هغه غټ ستونزې د ملت سره لري، د ملت څخه لري پاتې شوی دي، په یو نه یو ډول باندې درغلۍ کړي دي، د ملت په وړاندې په خیانت باندې تورن شوی دي، په دوی باندې د محاکمو د سرنوالۍ دوسیې پاتې کسانو نږدې پاتې کېدل دوی له ولس څخه لري کړل.
بله دکتر سیف فیض محمد زلان، قبل از اینکه به آقای آصف بکتاش فعال جامعه مدنی رشته سخن بسپاریم، یک موضوع باز آقای مراد در فکرم رسید. یکی از نویسنده های بسیار مشهور بود به سطح جهانی، او میگفت که وقتی که شما در یک مقاله دلیل و مثال میارین، اگر سه دلیل بیارین بسیار زیاد است، اگر یک دلیل بیارین کم است، دو دلیل خوب است. از خاطر آقای فیض محمد زلاند ما شما را استاد کردیم سه مثال بس است که حالا بسیار مسائل دیگر را تره نکرین که حالا در جنجال بند نمانیم. خب آقای عاصف بکتاش فعال جامعه مدنی، صاحب شما چی گفتنی دارین؟ امی لحظه در فیسبوک صاحب چند نفر به می عنوان ما نوشته کده، یکی نوشته کده که در یک دست دو تربوز، دیگهش نوشته کده که آقای طاهر اوتک نوشته کده که والله اردو به نفع خود کار میکنم، اولا ما دبل ما سوختیم. سب به هر حال از شما بشنویم، شما چی میگین آقای بکتاش؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما آقای نظر و همچنان آقای مراد و جناب دکتر سبزلاند. باید برز برسانم که همین چیز را که از بان از توافقات بان اساس گذاشتن یک شرکت سامی را برای ما ساختن. شرکت سامی متشکل از گروه های را که از آغاز توافقات بان تا به این لحظه را مصروف غصب املاک دولتی، چپاول دارایی های عامه، نقض قانون اساسی و بس موارد متعدد دیگر است. خب شما گفتین که یک دلیل بس، یک دلیل کم است و دو دلیل زیاد، سه دلیل زیاد، دو دلیل خوب است. دلایل بسیار فراوان وجود دارد، چیزی را که ما امروز به نام حکومت وحدت ملی داریم و از جانب ایالات متحده آمریکا بر مردم افغانستان تحمیل شد. آقای جان کیری آمد، یه دو تیم انتخاباتی را در کنار هم شاندن برای ما حکومت ساخت. اینا وعده داده بودن که یکیش گفت که ما حکومت ائتلافی نمی سازیم و دیگرش گفت که ما شرکت سامی نمی سازیم و بالاخره هم شرکت سامی ساخته شد هم حکومت ائتلافی. و متاسفانه وزرای را که شما می بینین یا مامورین عالی رتبه را که شما می بینین، هر کدامش بر یک هر یکی از مراکز قدرت را بته داره که اگر در فساد هم ملوث هستن، کسی نیست که اونا رو دور ساخته بتانه. به دلیل از این که وقتی یک مفسد شما از اداره دور میسازین، در اونجر در مجموع اداره و نظام به اون میجنبه، برای که یک مرکز قدرت از اونا حمایت میکنه. در کل با تعصب در طی یک و نیم سال او وظایف اساسی را که مطابق احکام قانون اساسی کشور اینا داشتن، مسئولیت داشتن در برابر وطن و مردم، چه تعمیل احکام قانون اساسی بوده یا حفظ استقلال و تمامیت ارضی و صیانت از منافع ملی بوده یا تامین امنیت و نظم عامه بوده و بالاخره اتوریته و اعتبار افغانستان بود که در عرصه بین‌المللی باید دور حفظ کنن، و ما وظایف دیگر را که حکمت دارن از او بگذاریم. من تماس نمیگیرم، حداقل می سه وظیفه بسیار اساسی و عمده را اینا انجام داده نتونستن. و دلیلش هم این بود که از همون روز اول که شروع شد سب با بسکشی، هر کسی تلاش کرد که یک از حامیان خود یا یکی از طرفداران خود را بیارن در قدرت سهیم بسازن و در نتیجه نظام در مجموع اداره و حکمت به میدان کشمکش دو ستاد انتخاباتی تبدیل شد و هر کسی کوشش کرد اون مفسد طرفدار خود را بیارن در اداره در نظام سهیم بسازن. و این زمینه شد که حالی امروز آهسته آهسته چی که در مجموع ما گفتم میتونم حکمت و وحدت ملی اعتبار و نفوذ خود را در بین مردم از دست داده.
بله.
و
من تشکر. نظر صاحب ولسمشر سیاسی چارو که استاد اکرم خپلواک صاحب، ډاکټر صاحب خپلواک هم موږ سره تلیفون کړی کده. خپلواک صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی. مخکې کته چې ورې دي زموږ خبرونه موضوع دا و چې د وزیران یا لوړدب مقامات چې استعفا کوي، آیا دا د نوی بحران کوم نه کده او کا دا کسان د دې وړ نه و چې نور په خپل پوسټونو کې پاتې شي؟ نور ملمنو هم خبرې وکړي. انتقاد داده چې حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ په کشمکش د سیاسي کشمکش ښکار دی او هیڅ داسې وعده نه ده پوره کړې چې ولس حکومت ته نږدې شي. نو ځکه د خلک چې دي دوی استعفا کوي او دا په حکومت کې یو سیاسي بحران دی. آیا تاسې هم سیاسي بحران ګڼئ او کنه؟
تشکر. سلامت شه. اول ټول اوریدونکو ته، ملمنو ته، متاسفانه مخکې مې ستاسو پرمانه نه ده اوریدلې. د دوستانو له تبصرونه او له پروګرام نه یم خبر، له اوس تاسو سره وصل شوم. اول خو عیني واقعیتونو ته چې وګورو، که د سیمې او د دنیا او نړیوال حالات وګورئ او بیا افغانستان ورسره مقایسه کوي، موږ په یو داسې حالات کې نه یو چې هر څه په اسانه باندې او د ولس د ارزوګانو مطابق تطبیق کړو، ځکه چې د افغانستان حالات اوس هم جنگي حالات دي او کلاسوار لسکاله هم موږ ګورو په همدغه حالات کې روان یو. او د افغانستان سیاسي وضعیت د نړیوالو تر همکاریو مرستو په دې پورې تړلی ده. من دیس کله هم له جنګ څخه راوتلی یو، دلته ټول بنیادونه له منځه تللي وو. د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل باندې سیاسي انتقال تطبیقیږي او داسې اسانه دي څوک نه ګڼي. هغه افغانستان ده چې له نن نه څوارلس کاله مخکې، پنځلس کاله مخکې قومي جنګونه وو، تنظیمي جنګونه وو، نورې ستونزې وې. نن الحمدلله دې ته رسېدلي یو چې خپل اختلافات د بحث له لارې، د خبرو له لارې حل کوو دا هم د افغانستان په شرایطو کې یو لوی بدلون او تغیر ده، او موږ به ورو په ورو هغه لوی ارمانونه ته چې یو قوي باثباته نظام چې هغه په اقتصادي لحاظ په خپلو پښو ولاړ وي او د افغانستان د خلکو هغه ټول ارمانونه چې له خپل حکومت نه لري تطبیق کړي. راځم د استعفا مسلې ته. موږ دلته ډېرې استعفاوي نه لرو، او بل په حکومت کې مقرره او بدلون او تغیر استعفا د حکومتداري یو اصل ده. جناب نورستانی صاحب د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په توګه وظیفه اجرا کوله، او په وروستیو کې د افغانستان د ملي ګټو ملي مسلحتونو په نظر کې نیولو سره او د اصلاحاتو د تطبیق په پرمخ بولو سره او د انتخاباتي پروسې چې د افغانستان د خلکو ارزو ارمان ده د هغې په خاطر باندې ولسمشر ته خپل استعفا وړاندې کړله، او ولسمشر هم د دې استعفا ومنله. او که تاسو کتلی وي په تیرو پنځه شپږو انتخاباتو کې له هر انتخاباتي پروسې نه وروسته د انتخاباتو رئیسان مختلفو بخشو ته تللي، او اس انتخاباتي کمیسیون رئیس په دې نه ده توانېدلی چې د دوم پروسې انتخابات هم پر مخ بوځي. دا متاسفانه په افغانستان کې که د لودین صاحب نه وګورئ، تر معنوي صاحب وګورئ، تر بسم الله پورې وګورئ، دغه ټولو همدغه پروسه تطبیق شوې ده. او نورستانی صاحب به د هغه د اهلیت او
وړتیاوولو
سره د مختلفو برخو د حکومت کې ځای پیدا شي.
بله خپلواک صاحب، بخی دا ټول منی چې که استعفا دود وګرځي کلتور شي چې یو سړی کار نشي کولی یا په سړي فشار ده او د بل چا ځای نیولی ده، د دې ټول هغه د عربانو خبر استقبال کوي او هرکلی کوي. اما صرف تاسې د نورستاني صاحب نوم یادوي چې هغه وایي چې د ملي ګټو په خاطر مې استعفا کړې ده. اما د کورنیو چارو وزیر په خپلو شخصي پیغامونو کې وایي چې په میاشتو دې منتظر و چې ډاکټر صاحب عبدالله چې د هماغه ټاکلی و چې د سره وګوري. مثلا د ملي امنیت پخوانی رئیس نبیل صاحب هم دا شکایت درلوده، که داخل بحران نه منو نو آیا لږ تر لږه دا څو ورځې مخکې چې کابل د یو لوی سمندر شاهد و، د خاروال ټاکل هم یو لویه ستونزه ښیي چې یو ستونزه څه چې د افغانستان د پایتخت خاروال نه ټاکېږي، او د دې په ځای چې خاروال نو ولسمشر به څه مجبور چې بلچه پلاس د کابل خار صفایي ته وځي. فکر نه کوي چې سیاسي بحران شته؟ حقیقت همدا دی.
بېل شکه موږ له دې څخه انکار نه شو کولای. موږ په تېرو څوارلسو کالونو کې هم همدا سیاسي بحران لاره، په تېرو څوارلسو کالو کې هم د مقررو په اړوند باندې ستونزې، مشکلاتو، باید مختلف مصلحتونه او مختلف سیاسی او د سیمه او د مختلفو نزاکتونو په نظر کې نیولو سره اجرات وسي. که تاسو د دې پتیر حکومت کې هم چې یو برخه و ما، حتی یو څوک تر یو وزیر کاندې شوی ده او تر پارلمان تر دالیز رسیدلی ده، بیرته هغه رد شوی ده. دنده د افغانستان سره شته او اوس نظام چې د ملي وحدت تر حکومت لاندې، تر شعار لاندې راغلی ده، دلته هم ډېر په ډېرو برخو کې مختلف مصلحتونه په نظر کې ونیول شي، او د مختلفو سیمو قومونو خلکو عذابو او دغه ټول په نظر کې نیول کېږي. دې موږ انکار نه ده کړی ده چې ستونزې مشکلات به وي، مګر مهمه داره چې دغه ټولو ستونزو مشکلاتو په نظر کې نیولو سره پر مخ لاړ شو. مهمه داره چې ورځ تر بلې باندې پیشرفت وکړو، او د همدغه فاصلې او همدغه ستونزې سیاسي مشکلات یو تر بره کم کړو، او یو حرکت وکړو. او دغه حرکت تاسو وینئ او دا چې هغه تعهدات چې خلکو ته سره شوي وو، او د خلکو هغه امیدواري چې وي، هغه ته مختلف عوامل دي چې تشریحات ورکول کېږي، هغه به باندې بیا وروسته خبرې کوو چې ولې او په څه شرایطو باندې تطبیق نه شو.
بله، به هر حال تشکر کلگی. یک دوره صحبت کردن، حالا نوبت شنونده های محترم ما سال شماره تلفن برشان اعلان میکنیم، اونام سوالات خود تر بکنن، بعد از او دوباره سر این موضوع صحبت میکنیم. شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
بهرحال قابل یادآوری است که از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی در خدمت شماست. بله شنونده عزیز بفرمایید.
بله مهربانی میکنیم.
با عرض سلام ادب خدمت شما آقای نظر و همچنان رضوان مراد، مهمانان گرامی و همکارانتان و شنونده ها نیازی است و مخترانم رایتان در خدمت
شما. خوش آمدین آقای نیازی.
تشکر از شما، تشکر از موضوع برنامه تان. البته یک نظر کوتاه یکی دو پرسش از آقای خبرگزار و همچنان زنان دارم. ببینید که متاسفانه دولت افغانستان از یک طرف با طرف بهبودی روان نیست و از طرف دیگر از کسانانی که در بدنه دولت حکومت هستند روز به روز از آن پاشیده می شوند. اینجا چند دلایلی وجود دارد. از یک طرف البته فشارهای داخلی است و از طرف دیگر همچنان فشارهای بیرونی و چیز دیگری که مهم است همون شخصیت و اهلیت و اشخاص افرادی هستند که زمانی که در حکومت هستند اینها نمی خواهند که البته محکمه وجدان سیاسی و تاریخی در افغانستان شوند و از این عمل کرد حکومت و بالاخره کسانی که در رفت قرار دارند بالاخره خسته شدیم و خود را یک نوع براعت بالاخره به خود یک نوع کار انجام می دهند که در تاریخ بالاخره اینها ملامتی خراب نگرند. یک و چیزی دیگه که البته از طرف دو گروه جنایی که البته رئیس جرایه و بالاخره رئیس جمهور است یک یک جنا بالای جنای دیگه البته فشارهای را وارد میکنند که تا باشد به نفع خودشان کار شود و به هر صورت ببینید البته خود این من یک چالش بزرگی در قبال حکومت افغانستان است که در طول مدت دو سال البته حکومت البته کابینه تشکیل نشد و از طرف دیگر هم چند وزیر کوچی دار اینها هم بالاخره کنار بروند. و پرسش ما از آقای خطلوات این است اینها چرا زمانی که صحبتهایشان بسیار سنجیده و پالیسی و منظم برای مردم افغانستان میگن پس اینها چرا نمیتونند در مدت دو سال و دو سال پیشتر از این حکومت نمیگذارن که اینها الان هم کابینه رو تکمیل کنن؟ آیا به این چل میلیون نفری که در افغانستان وجود دارن آیا اشخاص افرادی وجود هست یا نه؟ و از طرف دیگر همین چند وزیری که استعفای خود را پیشکش کردن هر چیز زودتر البته در اقوام افغانستان در ملت افغانستان البته اشخاص افرادی هستند که بالاتر مسلکی و کارا هر چیز زودتر کابینه را به پارلمان
تشکر
حکومت البته مناسب و شفاف راه در قبال باشه.
تشکر یا بلا اوریدون که هم اخلو مهربانی و که زن معرفی که ازادی را دیده.
بله
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
نظری هستم از علای تخار تماس میگیرم برادر.
خوش آمدین آقای نظری، سوالاتتان را طرح کنین. سیب
برادر میخواستم این برنامه شما را گوش میکنم از میمانای گرامی سوال کنم. امی اینا اصلا از اول هم برادر میگه سال اول بهارش پیدا داشته اینا از اول کشمکش داشتن و تا حال دو سال تقریبا از دولت اینا وحدت ملی میگذره تا حالا اینا نتوانستن نگه نگره وزیر لیاقت داشته باشه متعین کرده نمیتونه. خیلی برادر شما در دو ساله که یک وزیر که لیاقت نداره حالا کار کرد نداشته ای در چند سال دیگه اینا میخواهند که کار مثبت انجام بده با این ملت، ملت که جوان که نمون همه گی رفتن.
بله من نه تشکر نظری سب
من
نه
نظری سب تشکر از سوال
بله اوریدون که حمله رو.
بله
بله سلام آقای نظر به شما آقای مراد و همه مهمانان شما. صدیق سلام صدیقی لوگه صحبت میکنم.
صدیقی سب خوش آمدین سب بفرمین.
آقای نظر شماره شما بسیار به مشکل رخ میشه زمانی که رخ میشه و انسجام فکری خود ما تنه دست میدیم و تحت منسجام صحبت کردن نمیدیم. خب بس صورت من این خواستم بگویم آقای نظر این حکومت به هر صورت در سایت اقتصادی سیاسی پرستیج بین‌المللی کامل ناکام است، هیچ کامیابی مفاجاتی نداشته. ببینید شما الان ببینید ضعف و سقوط یک نظام افت یک نظام بیشتر در ضعف اعتبار و اعتماد از نزد در شما افکار مردم آغاز میشه. امروز اعتماد مردم باور مردم نسبت به زمان سقوط کرده. امروز مردم از نسبت به متن و بطن جامعه نگرده مصابه پسان میتونه از کار از ها نارو که میخوان نسبت به حکومت نظر و مصابه ندارن. یک بار این خود رشتغنی یک شهردار تا این نمیتونه خوش میرن کارهای نمایشی نمایشی و تنوعی و تکلفی نا انجام میده. یک بار دو بحث این است که افراد ضعیف بشتن گماشته میشه بیره میدونی دیسیز ما درست است در زیر اقوام است دیسیز به بجای زیر از خانه بجرده ما در بجرده افغانستان میتونست دیپلماسی بکنه میتونست به جامعه علمی بشتن صحبت بکنه میتونست حضور استوار بکنه او از استفاده شد بجای وزیر کنونی جلال ما مفرس
همینجا صدیقی سب قرار بود. بله صدیقی سب گپای شما درست است. این میمانای محترم بعض مسائل گفتن، اما مشکل ده اینج است که هیچ کس قبول نمیکنه این ملامتی را، نه دکتر صاحب عبدالله قبول میکنه، نه آقای غنی قبول میکنه، نه همکارایشان. مشکل ما شما ایست که یا قبول نمیکنه، چطور کنیم که این انتقادات قبول کنن؟ صاحب سوال شما ده اینجا اگه باشه بگوین یک چاره را.
جناب نظر که شما منسان خود یک گوینه خودمانی سین گزانده خودمانی سین ما میخواییم با شما شوخی کنیم میگه آب کت خواهی بلند براز مقابیر تا بند پایشه چنا ایچ قبول نمیکن از مدوازه شما به آگاهی پیدا بکنیم واقع به خود کن اگر بدیل از حکومت اگر حکومت دیگه پیدا شد بجز توریستای طالب بودا اج باید بکنیم بعدم خیام میکنه استرگی میکنه لازه که لوازت بری قرار دارن
در زیاده من یا وقتی داوریدون کنه من نه یا وقتی داوریدون کنه چې افغانستان خو تقریبا ټول ملت په هر مسأله کې انتقاد لري د کې خو شک نشته کا ګل ګلزاری یو کني، اما فقط چې یو پیشنهاد دولرو چې په غیمانه ملمانه باسو کړی شي او کوم مقامات یو چې هغه او پیږي چې دغه پیشنهاد واقعي عملی ده
خپل وخت سی یادداشت میکنه ای سواله را.
بله بله داوریدون که هم خلو
یک شنونده دیگه را بگیریم.
سلام جناب آقای محترم نظر، محترم آقای مراد، میمانان، همکاران تکنیکی را عرض سلام تقدیم میکنم.
و علیکم السلام، خوش آمدین اختری زیب.
آقای لطف کردین. آقای نظر، یک انتقاد بالای آگاهان سیاسی خود داریم به این معنا که اینا یک ذره وقت گذرانی را زیاد میکنن، مطابق سوال جواب را نمیشه، فقط آشیه روی. سال ببینین کنفرانس بن در کدام زمان تیر شده و او را ملت سرش تصمیم گرفته، شناخته که امروز کشوری که اقتصاد سیاسی نداره و واضی از آزادی استقلال خود سیاسی خود هم حدث میته. ما دووجه بخواست ملت افغانستان تصمیم گرفته نشده، این را ملت درک کرده. ما سوال میکنین شما که موضوع استعفاها را ببینین در سطح کشورهای جهانی مقایسه بکنین، در یک جایی که یک وزیر یا یک دو وزیر در اونجا و استعفا میده او واضیش که کابینه دیگه برکود میره و کابینه جدید روی کار میاد. در افغانستان چنین چیزی، چنین نظام سیاسی را بر ما کسی نداده که ما عذاب سیاسی در قدرت باشه و اینا به نام اپوزیسیون یک گروه دیگه نظارگر باشه و کسی که استعفا میده او دیگه او کرسی دیگه نمیتونه اکثریت خود را داشته باشه. به این خاطر است که استعفا هم رول داره و معنا و مفهوم استعفا را ملت هم درک کرده میتونه. در افغانستان تشبسات از یکی با دیگه ورد میکنیم، یک وزیر 15 نفر مشاور داره، هر مشاور با استفاده از قدرت عموم معاون اول سوء استفاده میکنه سر یک وزیر و دو قراردادی ها مطرح است، دو اختلاس ها مطرح است، دو چور و چپاول مطرح است. همین قسم رئیس جمهور ما هم با 60 یا 50 نفر به نام مشاور داره. شما فکر بکنید چه کار افغانستان به یک مشاوریت ضرورت داره؟ اینا کل سوء استفاده از قدرت است، تشبث در امور کار
دیر زیاد من نما. یو خبر در اختری سیب چه منگو تاسو بله دی انکارونو کچه د مصلحت په مسأله کې د افغانستان خلک هم تر یو حد ملامت دي. یعنی یو ورور مثلا وی چې د دفاع وزیر یا د کورنۍ چارو وزیر خنه ده، لیکن په امغه وخت کې وی زما د ولایت دا کس به ته ټاکل شي. د کوم هم لک یو څه لاسته چې هغه باید باندې خبرونه کې په خبرې کې وته.
بله تشکر اختری زیب،
لطف کردین، بخیر باشین.
تشکر. خب به هر حال خپل وکس انتقادات یادداشت کردین، سوالا را خی اول نوبت شماست که زیاتر به شما راجع بود، بفرمایید خپل وکس.
تشکر نظر صاحب، ما مخکې تفصیل ورکړم. من په یو داسې حالت کې چې د افغانستان ټول مسلحتونه باید په نظر کې ونیسو او د غروانه کښتۍ پر مخ بوزو. د خلکو انتقادونه تجی دي. من په یو داسې ارماني حالت کې نه یو چې د قوي احزابونه او د قوي نهادونه او بنیادونه من برخوردار یو. دلته ټول تصمیم په افرادو اشخاصو باندې راځي او یا کوم ائتلافونه جوړیږي هغه دایمي او دوامدار ائتلافونه نه دي چې یو بیخي مسله وي. درېیم مسله دا ده چې دوستانو ورته اشاره وکړه، دلته هر وخت چې د ځینو سیاسینو شخصي اهداف سرته ونه رسېږي بیا په حکومت کې ستونزې وي، ملامتیم وي، دامې او کله چې دوی په نظام کې وي یا په یو موقف کې وي بیا همدا حکومت درست وي او منظم او منسجم کار کوي. له همدې خاطره هم پر اساسي مشکلاتو باندې چې د افغانستان نظام او خلک ورسره مقامت دي هغه له بحث نه وتلې ده. هغه دره چې من څنګه کولای شو په داسې حالت کې چې دوه کاله مخکې نړیواله ټولنې له افغانستان څخه خپلې ټولې هغه مرستې قطع کړي او پر مخ روانو، نن بیرته په دې باندې د حکومت او د نظام وتوانېدل او د لاتمک جمهور رئیس وتوانېدل چې د نړیوالو مرستې د نړیوالو تاغو د ناټو تاغو تر 2000 کال پورې چې مخکې د وارسا او د بروکسل کانفرنسونو مخکې لرو دا د افغانستان لپاره به تضمین کړي. څنګه درته وتوانېدل چې د خپلو امنیتي قواو لپاره کومکونه مرستې راجست کړي؟ تاسو وګورئ روسه له 14 کالونو مونږ ته یو نیم کال کې وتوانېدل چې هوایي ځواک حد اقل هغه لومړني ابتدایي کارونه شروع کړو او هوایي ځواک ته کومکونه پیدا کړو. د دې تر څنګ په دې وتوانېدل چې بیرته قوي ریفورم په وزارت داخله کې او په نورو ادارو کې راوړو. طبیعي خبره ده چې په مقابل کې مقاومتونه شته، زموږ پولیس، زموږ اردو، زموږ امنیت لا رسوي نه دي. همدارنګه همدغه نهادونه په ولایتونو کې هم عین مشکل لري، په مختلفو وزارتونو کې هم عین مشکل لري. درې کاله مخکې هر وزارت ته د خارجي مشاورین او زیات امکانات و نن هغه ټول قطه شوې دي. دغه ټول ستونزې افراد او اشخاص ته بل مهم مسله چې مراد صاحب نظر صاحب د افغانستان خلکو غوښتل چې کابینه د سره تغیر کړي. په یوه وخت کې چې ولسمشر د کابینې په جوړولو اخته و ټول خلک له پخوانۍ کابینې نه ستړي وو چې یو زه د پخوانۍ کابینې خپله د پخوانۍ کابینې غړی یم. ټول موږ نه ستړي وو، غوښتل چې نوې څېرې راشي. نوې څېرې وخت او زمان غواړي چې هغه وتوانېږي په هغه ټولو برنامه پروګرامو باندې لاسرسی پیدا کړي او هغه امکانات چې موږ څلور کاله درې کاله مخکې لرو هغه نشته. دا هغه ستونزې چې موږ ورسره مخامخ یو. د خپلې خواکه تاسو وګورئ څلور کاله مخکې په همدې هلمند کې تقریبا د 15 زیات هوایی قوت د امریکایانو موجود و چې زمونږ اردو حمایه کوله. نن هغه تر لس سره پورې راغلی. دا ټول هغه څه دي چې بیا هم همدغه اردو، همدا پولیس، همدا امنیت په دې توانېدلی دي چې هغه جدي ستونزې چې
مطرح
وي نړیوال او داخلونو چې حکومت به تداوم ونه کړي په هغه باندې روان ده.
بله تشکر. بازم به تا نوبت میتیم اخپلواکسه. بله اخپلواکسه یکمک به میمانای محترم ما که در سیدیو سن نوبت بتیم که الونا دقنه ارن زلان سب بکتاش سب شما شنوانده عزیز ما را شنیدیم به نوبت زلان سب شما اگر یادداشت کردین جواب بتین سب.
د اوریدونکو اندېښنې د ولس اندېښنې دي. دا په لوی لاس باندې د کم طرف سره یا چا سره تلل یا داسې دې ته تفسیر ورکول سي یو کس په حکومت کې او د حکومت کې موقف وانخیسته او بیا خفص او بیا په حکومت انتقاد وکړه. زه غواړم حکومت ته د غنننۍ برنامه د یو سروې په توګه باندې وړاندې کړم. نن 2 ساعته برنامه ده که په 2 ساعتو کې 2 نفرو د حکومت څخه رضایت ښکاره که بیا زه ورته پړیم. ولس تر سپوږمو راغلی ده. ولس د دې حکومت د کړنو، ناکردو، د دې فساد، د بې ځایه ګمارنو، د خپلمنځي اختلافاتو، د دې مسایلو څخه تر دې ځای راغلی. لکه مخکې سې یو ملګري د لوګر څخه خبره وکړه سې هر هغه څوک سې راجک شو او وی ویلې سې زه د دې حکومت ځایناسته یم، مونږ د غسره درېږو. د طالب او د داعش له ویرې تر اوسه پورې ولس نه ده راپورته شوی. نو د حکومت پلان منل دا یو بله غټه ستونزه ده. حکومت ته د یوې سروې له مخې نه حکومت پانه سي دي ارګ پانه سي ده، د چنار پانه سي ده، هغه ته 15000 کنزلي کیږي دی افتی. مګر هم حکومت نه منی، په ځان باندې نه راوړي. په کابل کې خاروال نشي مقررولای او هلمند ته دوه خاروالان لیګري او زابل ته دوه خاروالان لیګري او غزنی ته خاروالان لیګري دي. وس خاروال نشي الته خلګي نه منی، لاریونونه دوه ورځې روان دي، مخه نشي نیولای. په دې حکومت کې سکل نوې کابینه راغله. یو 3% سي کسانو چې خلګو فکر کاوه سي ولا دا ډیر ښه کار شوی د مسلکی کسان راغلي دي او دا به دي حکومت ته نوې رخ ورکی. یو پغه کې جیلانی پوپل صاحب اوسې دي د سیمایز حکومتوالي مشرې کوله. بل پکې نبیل صاحب، بل پکې علومی صاحب اوسې. دا مسلکی کسان او درنګ داوود صاحب صاحب داغه کسان اوسې دي حکومت کابینې ته یو رنگ ورکړی، یو 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 ډول مشروعیت ورکړی. د دې کسانو وتل پم دې دلالت کوي چې په دې حکومت کې هغه څوک سي پاک ده، مسلکی ده، ورغه څوک سي دی ولس د غندېخنو ته غواړي جواب وي. هغه به د حکومت څخه د وکړي، د حکومت څخه خلاص واخلي او د نوی بدیل باندې کار وشي. د پدې اړه باندې یو بل ډیر مهم بحث هغه د بهرنیانو د پدې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي، د سیاسي د مشر، د ایساف د قوتونو عمومي مشر پخوانی، د ټولو د سیاسي سقوط مسله راپورته کړي. د ټولو دغه بحث راپورته کړي چې دا حکومت یا د جوړښت نور نشي کولای سي دامه پیدا کړي. خپل ډاکټر صاحب غنی د نیویارک ټایمز کارلوټا ګال دی ویلیکنې زغواړه ماخه کوټ کما، هغه خپل ویلي دي کچې پاکستان او طالبانو سره د مون خبرې بریالي نشوي، افغان پاکستان په 2014 پای پر سقوط کوي هغه خودی 13 ورځې منل چې پاکستان په شاسوي ده او د خبري پښتونځ کې دی او بریالیتوب په شک ده نو کله چې دغه سیو پړواله موجود وي دی ولسان د خنو ته د ملت اند خنو ته یوازې نه دی حل لار امداده سی دی واک سپارل دی واک انتقال ده خو سیاست مدار هغه د سی واک تر لاسه ک واک وساتو بیا انتقال کدا اوس زمينه مسایله ده سی ډاکټر صاحب غنی او ډاکټر صاحب عبد الله باید دی واک په انتقال باندې فکر وکړي ځکه راتلونکو میزان د دوی دغه دوه کلن یا دوه نیم کلن دورانو را پای ته رسیږي او دوی د خپل سیاسي توافقنامې لمخې نه باید واک پرېږدي نو ښه ده داسې په یو ولسي اجماع باندې کار وشي او د دغه سیاسي واک د انتقال لپاره زمینه برابره شي.
تشکر بکتاش صاحب. شما هم صاحب سوالا را که اگه یاد داشت کردین بعض انتقادات هم بود اختری صاحب گفت بله. یکان انتقاد هم کردن شما را صاحب بفرمایید صاحب.
بله آه بله آه. من فقط عرض ما به ارتباط سوال که جناب اختری صاحب مطرح ساختن یست امو برمصداق امو شعر را که شاعر میگه چون سنگ اول نهد معمار کج تا سریا رود دیوار کج یه سنگ اول دمو کنفرانس بون کج گذاشتن و مورد دوم را که آقای خپلواک صحبت داشتن که حالی چرای نو هست و چرای نو هم زمان ضرورت داره حرف من یه است که بیشتر از یک و نیم سال از حکومت وحدت ملی میگذره رئیس جمهور مطابق احکام قانون اساسی مسئولیت داشت که خطوط اساسی سیاست دولت را بر شورای ملی پیشکش میکرد از جانب شورای ملی باید تایید میشد و بعدا وزرا در روشنی اونمو خطوط اساسی سیاست دولت وظایف خود را اجرا میکردند. آلی ما ایتو اگر از آقای خپلواک پرسان کنم که چرا رئیس جمهور در طول یک و نیم سال که فرصت کم نیست اینا خطوط اساسی سیاست خود را تنظیم نمیکنند بر شورای ملی را آنه کردن تا بالاخره افغانا به طور دقیق بفهمن که اینا در سیاست های داخلی خود کدام موارد را در نظر دارن و در سیاست خارجی خود. در کل کابینه ساخته شد بر اساس یک مصلحت افغان ها هم پذیرفتن برای که وطن همین بحران را که وجود داره بیشتر تشدید نشوه این همین حکمت وحدت ملی را قبول کردن. ولی اردوی از جنابا هم آقای غنی و هم آقای عبدالله بر مردم وعده داده بودند که اینا اصلاحات را میارن در نظام. ما میبینیم که نه تنها اصلاحات را ناوردن حتی شما همی کابینه را ببینین باور بکنین یکی از اتحادیه جوانان همراه ما رابطه داره ده حدود 105 نفر اونا اعضا دارن از این جمله یک نفر ازی لسانسه است 104 ازی همه تحصیلاتشان در سطح ماستری و دکترا هست و اگر ما امی کابینه را با توجه به لیاقت و تحصیل و تخصص و صداقت و تعهد به منافع ملی این نامه ساختن امروز جوانای بسیار زیادی وجود داره تحصیل کرده های بسیار خوب آدمای آگاه آدمای متعهد با وطن و منافع ملی با تأسف که اینا فقط اون از هر دو تیم آدمای بسیار نزدیک به خود را آوردن و او را هم سوال منافع است که بله. چگونن بتانن از تقرر ولې هغه د نافا ببره
ډېر زیات مننه کوم. زلان صاحب ځینی خلک په دې نظر دي چې کم پیشنهادونه چې مونږ کوو یا خلک یې کوي یا مدني فعالانه کوي د افغانستان بله بله مهرباني.
ما خپل وخت تر خوده لیو نو ملک اخرینو بتره کې چې
سمه ده د زلان صاحب په اجازه به خپلواک صاحب یعنی پښتنه تاسو نه مطرح کوم. په افغانستان کې خلک ډیر یعنی تصوري او د دوی غوښتنې شاید د ځینو په خبره زیاتې وي اما د مصلحتونو په مسأله کې تاسو ولسمشر سره نږدې یاست او د اجرا ریاست سره نږدې یاست ډیر زیات ویل کېږي چې دغه د دواړو ټیمونو کم کسان چې اوچا چې په انتخاباتو کې منډې ترړې او شعارونه ورکړي وو اوچا چې په کمپاین کې ډیر زیاته برخه اخیستې وه ډیر زیات ستونزې هم دا خلک جوړوي او ولسمشر او ډاکټر صاحب عبدالله مجبور دي چې د هغوی غوښتنو ته غاړه کېږدي او مصلحتونه ومني. دا حقیقت دی چې واقعي دغه دواړو ټیمونو کې داسې اشخاص دي چې د دواړو مشرانو د پالیسیو په ناکامېدو کې لاس ولري. بله خپلواک صاحب
تشکر. زه غواړم چې د ډاکټر صاحب زران او مختار صاحب په خبرو باندې هم یو لنډه غونډه تفسیر وکم.
مهرباني.
اول ولسمشر تاسو رمې ان شاء الله تاسو به کولای شئ چې د ولسمشر لمړنۍ بیانیه د افغانستان ملي شورا ته د خارجي سیاست اساسي کرخي په وضاحت باندې روښانه کړي او ټول ملت ته د ملت په کور کې
اساسی کرخی د خپل خارجي سیاست چې پښتو برخوبانه تقسیم شوی دي او روان دي او په هغه سیاست ترمنه پورې هم تعقیبیږي. نن د افغانستان سیاسي موقعیت په دنیا کې وګوري ډیر په قوت باندې روان ده. نن تاسو بیرته وګورئ چې سره له دې چې نړیوال ستونزې ورځ تر ورځې زیات شوې دي، د اروپا وضعیت، د منځني ختیځ وضعیت او نورو ټولو وضعیتونو کې بیا هم افغانستان په نړیوالو معادلو کې اساسي ځای نیولی ده. دا هغه سیاسي کرښې دي چې ولسمشر یې تعقیبوي او په دې باندې کار کوي او دنده یې پر مخ بوله دي. لاندې خطر مثلا تاسو وګورئ چې نن د افغانستان موقف د پاکستان په اړوند د نو د سیمې په اړوند باندې په قوت روان باندې روان ده او نن هغه ټول نړیوال د افغانستان له موقف څخه حمایت کوي چې دا یې د افغانستان سیاسي کرښې دي چې په دې باندې کار کوي او دا یې د ملت په کور کې د ملت د استازو په مخ کې خپل سیاسي د خپل دولت بیان کړی. بل مسله چې جناب ډاکټر صاحب زلان ورته اشاره کوي بدل متاسفانه د افغانستان په سیاست کې دا چې اوس بیرون اخته دي ځان یا نیمچه اپوزیسیون یا مکمل اپوزیسیون یا انتقاد کوي، دا هغه څوک دي چې زما په شمول چې په تیرو څوارلسو کالو کې په دغو ټولو حالاتو کې شریک وو. څوارلسو کالو کې چې د افغانستان په تاریخ کې او د نړۍ په تاریخ کې هغه کومک چې افغانستان ته راغی متاسفانه موږ سیاسیونو تر درسته استفاده ونه کړه. نن بل کوم بدل داسې پیدا شو چې موږ ته یو بل ښه فرصت راغی چې موږ له دې نه استفاده وکړو. نن هغه د ډیموکراسي هغه پروسه چې به د ډېرو ستونزو سره په افغانستان کې کامیابیږي په یو خوراوره ده. دا به بهتروي د افغانستان د ولس لپاره چې من د جنګونو او هر وخت له انتقالي او موقتو حکومتونو یو تداوم ورکړو د افغانستان د ثبات او ډیموکراسي لپاره او د دغه افغانستان بنیادونو د جوړولو لپاره. که دا به مهمه چې بیرته ناکامې تجربې چې تیر کړې او بیرته تکرار کړو. دا چې ولس ستونزې لري بېله شکه چې ولس ستونزې لري، بېله شکه چې ولس په مشکلاتو کې ده. تاسو د بیکاري کچه په نورو هېوادو کې وګورئ، تاسو د نورو هېوادو اقتصادي وضعیت هم وګورئ، تاسو نن د ترکیې اقتصادي وضعیت وګورئ، تاسو نن د هغه قوي هېوادو اقتصادي وضعیت وګورئ. افغانستان پرتله کې چې د افغانستان 90% هغه په بهرنیو مرستو ولاړ ده. دا ټول هغه څه دي چې باید خیالي بحثونه کړي، د افغانستان د شرایطو سره بحث وکړي، د افغانستان د وضعیت سره بحث وکړي، د سیمې د وضعیت سره بحث وکړي. نن من د نړۍ د جنگ مرکز، نن زموږ داخلي جنگ نه ده، نن زموږ د دوه قومونو ترمنځ، د دوه ډلو ترمنځ جنگ نه ده. نن موږ د نړیوالې جګړې، د سیمې د جګړې مرکز د دې څخه د راوتلو لپاره د ټولو خلکو د ولس یو کول په کار دی او په دې باندې حکومت په قوت او په جدیت روان ده.
ډېر زیات
خبرستاسو اخري خبر تر اعظم
بله
د دې کې شک نشته چې ستونزې او مشکلات په داخله د نظامونو کې وي او یو دیموکراتیک ولسواک نظام دې ته وایي چې خپل په داخله د حکومت کې بعضی کسان د سیستم د اصلاح لپاره، د ستراتیژي او د پالیسۍ د اصلاح لپاره نیوکه کوي. دیکتاتوري نظام دې ته وایي چې ټول خلک چوپ خو ناشتي، هر څوک په دې نظام په داخله کې بیرون کې وي، د نظام د اصلاح لپاره موږ ورپار کړی وایي چې هغه خپل غږ پورته کوي، هغه خپل طرح شریک کوي، هغه خپل برنامه شریک کوي او دغه طرح او برنامه د افغانستان ولادت تولانې کیږي. زه په دغه برنامه راځم، دغه برنامه کوم ته داوم لري. نن تاسو وګورئ چې دی وایي چې بدلون، دغه بدلون کوم تضمین موجود ده، کوم ضمانت موجود ده، داخلي ضمانت کومه ده، نړیوال ضمانت کومه ده. که تاسو وګورئ په دې حکومت کې پرون او نن هم د ټول افغانستان را سیاسي اقشار او په یو نه یو ډول باندې سیاسي شریک دي، کاغه د هرې کچې سیاسي دي.
زه په نظام کې تاسو څوک
نه ګورم چې د نظام داخله د نظام تخریب کړي. دشمن هغه تبلیغات دي چې په هر وسیله باندې کوشش کوي چې هم د مخامخ جنګ لاري او هم د تبلیغاتي جنګ لاري او هم د نورو د تاسو لاري چې د اقوامو په منځ کې اچي، د خلکو په منځ کې اچي، مثلا مختلف افواهات نشروي، د خلکو ذهنیتونه خرابوي. د دې جنګ سره د افغانستان خلک باید ځان عیار کړي په دې پوه شي چې د دې وطن دشمنان په مختلفو صفو باندې دي، یو څوک وطلوال مخالف دی، یو څوک بل لاري
مخالف دی. خپلواک صاحب، خپلواک صاحب، بله، خپلواک صاحب، شما خوب موضوع رو یاد کردین، مسئله تبلیغات دشمن گفتین. منتها ما یک کمبود در طرف دولت میبینیم که مثلا بعضی از سخنگویا یا بعضی از مشاورین مثل شما بسیار فعال، یعنی آماده میشن بیان یا از طریق تلفن یا در دفتر، منتها در بسیاری جایا 80% نماینده حکومت اصلا بر رادیو و تلویزیون ها، به یکان تلویزیون ها میرن بر خاطر از اینکه چهره زیبایشان دخترها ببینه یا یکپه، منتها در رادیو نمین از پالیسی دولت دفاع کردن، نمیتونن اصلا یک فکر ندارن. از او خاطرش تبلیغات میمانن میدان خالی میمانن به دشمن آسب. ما خود نمیتونیم بگیم که الان ای خو از دشمن است و از دوست است. وظیفه ما این نیست، وظیفه شماست که در هر جای فعال باید باشین. چی میگین در این مورد؟
نظر صرف استاد دی نظر سره او د دې طرح سره د دې سوال سره کاملا موافق یم. من حکومت د خپل کمزوري په دې برخه کې په مطلقه توګه منو چې من هر اقدامات چې کړی دي په درست توګه مولسته توضیحات نه دي ورکړي. دا زموږ ستونزه ده چې په دې باندې کار کوو. دغه څه سالم انتقاد موږ ورته هرکلی وایو. دوهم من یو آزاد بحث ټولو سره حاضر یو چې راسې هغه په واقعیتونو باندې بحث وکړو، هغه په شرایطو باندې بحث وکړو چې په څه ډول له دې بحران څخه وتلی شو. له بحران څخه وتل د دوو افرادو کار نه دی، ټول ولس کار ده. دغه نیمګړتیا چې زمونږ کې شته دا زمنن په دغه برخه کې من خپلې ستونزې او مشکلات لرو او په دې باندې مو کار شروع کړی دی.
خپلواک صاحب شما را که گیر کردیم یکه پتی دگام خپلواک صاحب شش ماه بعد هم یک قرارداده که در مورد وحدت ملی حکومت وحدت ملی به خیال به پایان میرسه، بعد از او چی خواهد شد صاحب؟ بعد از شش ماه
اول حکومت نظر صاحب حکومت یو انتخابی حکومت چې خپل دوره به د اساسي قانون مطابق پر مخ بیایي. منګ د انتخاباتو لپاره او د اساسي قانون د جرګې د دایرګلو لپاره چې په یغې کې د اساسي قانون تعدیل چې د افغانستان د خلکو او د اساسي قانون د ماجو مطابق راځي د یغې لپاره تعهد سپارلی و چې ان شاء الله په دوو کالو کې به من دغه زمینه مساعده و چې اساسي قانون لویه جرګه دایره سي او هغه غوښتنې چې د افغانستان د ټولو افرادو دي د یوې کتلې یا د بلې کتلې د یوې ساتیز د بل ساتیز هغه به د اساسي قانون د موادو په مطابق کې د اساسي قانون کې تعدیل راځي. دا مو وعده سپارلې وه او په دې به انشاءالله زه اطمینان درکوم چې په قوت باندې روان یو او انشاءالله په 2014 کال کې یا په 2015 کال کې به من په افغانستان کې سرتاسري پارلماني او ولسوالي شورا انتخابات کوو او د هغې په رڼا کې به د اساسي قانون لوی جرګه جوړیږي. په دې لوی جرګه کې په اساسي قانون کې هر افغان چې وکولی شي د اساسي قانون مطابق د تعدیل پیشنهاد وکړي، په یوه مواردو کې چې تعدیل د اساسي قانون پر نه کوي هغه برات د افغانستان د بهبود لپاره د افغانستان د اصلاح لپاره او د
انشاءالله خپلواک صاحب لدې مخکې چې تاسو سره خدای پاماني وکړو تاسو هم وخت نه لرئ، مننه کوم. ویلکی چې د اطلاعاتو کلتور وزیر استعفا هم د ولسمشر پر وړاندې پرته ده او د قانونو د وزیر هم لګونې که خلکو ته واضح شي، ځکه تاسو خپله ویل چې ځینې خلک اوازې خپروي، ځینې تبلیغات کوي، څو کسان استعفا ورکوي او څوک دي؟
مراد صاحب تر اوسه پورې د تاسو فرهنګ محترم وزیر استفانه ده ورکړې، هیڅ والد تر اوسه پورې استفانه ده ورکړې. د معدنو پټرولیم محترم وزیر درې ورځې مخکې خپل استفا د ځینو معذورات سره اجلات ماب جمهور رئیس ته وړاندې کړې ده او هغه ټول اړخونه څېړي چې نظر په کومو شرایطو د کومو دلالو له مخې د استفا ورکړې ده او بیرته به د هغې استفا رسمي موقف د افغانستان د اسلامي جمهوریت تاسو ټولو ته واضح شي چې په څه دلایلو او څنګه وه، او دا د هر افغان حق ده چې په حکومت کې کار وکړي او یا په حکومت کې په باعزت توګه د حکومت نه ووځي. فقط د معدن او پټرولیم محترم وزیر استعفا ورکړې ده او د هغې ټول اړخونه څېړل کېږي او انشاءالله ډېر زر به د هغې فالون باندې د افغانستان د اسلامي جمهوریت موقف او دریځ واضح.
ډېره زیاته مننه کوم د ولسمشر سیاسي چارو کې د ولسمشر استاذ ډاکټر صاحب اکرم خپلواک چې ځینې مسایلو ته اشاره وکړه.
بله تشکر خپلواک صاحب. به هر حال دیگه نماینده حکومت هم خدا کنه که مثل آقای خپلواک آماده شون با ما صحبت بکنن. اما تو نیست آقای زلان، چه فکر میکنید شما صاحب؟
خ خپلواک صاحب لاړه اوس کیسه دغه خبرې د ما دی واوري ک جواب درلوده بیا کې دی شی بل خبرونه کې موږ سره یو ځای سو. د علومي صاحب د علومي صاحب د نیوکو د نبیل صاحب د نیوکو په وړاندې د حکومت سیاسي دریز روخانه سوی د سبا صاحب په وړاندې بروخانه سیده خواسي یو غپته یو رښخند د خلکو سترګو ته خاورې شیندل دی. بل خبره دی وای وای د حکومت انتخابي ده و مراد صاحب و نظری صاحب تاسو وایسته د یو عاقل بالغ یو افغان په توګه باندې سیده انتخابي حکومت په کوم انتخاباتو په اساس دره منځته شوی؟ بلغه پریکړه سیاسي پریکړه سوي ده په کوم په سیاسي پریکړه خو مونږ مختم پرته ده. مونږ سره مست مال وسته زدي ډاکټر غنی سره یو 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 کزوم یو دیو ما ور سره لانجه وکړه دي مونږ جوړ کړل دنه ملاتړ کړي او سیاسي ملاتړ ما په وړاندې مخالفت وک سهار پشپک بجو زید په کور کې لده سره یو په یو کې نس ما ور تویل زداري منلو ور نه ده ول صدا کار بایتهونه کې وای زبل چارن لره ما ور تویل نو مونږ خپل خو ملاتړ ته ناخلو سیاسي مونږ دې مغه پریکړه په اساس ملاتړ تنه واخیسته. دوه کال په غو کې ذکر شوی دي چې په دوه کال وروسته به د ډاکټر صاحب عبدالله د غو سیاسي موقف معلوميږي چې هغه به د صدر اعظم په پوسټ کې راځي او کنه به راځي کنه راځي نو د حکومت څخه په شاکیږي
او دا موضوع را کوشش میکنیم چې په اسمه دوم تر کړم راځي یو یو وکیل دیگر هم شاید
ځلان صاحب خپلواک صاحب فکر کوم دا موضوع د سي ویل چې اساسی قانون لوی جرګه بدایریږي او هغه به پریکړه کوي چې نظام ریاستی وي او که صدارتي چې هغه موضوع تمند ډاکټر صاحب عبدالله مسأله ده اما دوی چې حکومت د پنځو کلونو لپاره ده یعنی دا دغه بل موضوع ده چې دوه کالو کې
کوم حکومت
باید مطرح شي
کوم حکومت نو حکومت خو منګه خو حکومت مراد څه من خو وس حکومت ملي وحدت لرو چې کله د ملي وحدت حکومت باندې دا فیصله وسوه چې صدر اعظم نسته حکومت لمنځه لاړ دا نو منطق منی ته خدای بس په دې باندې په حکومت باندې ځکه نو حکومت خو د ملي وحدت حکومت ته بل نوم خونه لري تاسو کوم بل نوم ورته واخلې د سیدر باندې ریزه کیږي چې ته ولې ماته بل نوم واخلې ته ورته انتخابي نوم واخله د انتخابي نه منی نه ډاکټر عبد الله منی نه ډاکټر اشرف غنی منی دوی خپل نه منی د انتخاباتو پریکړې خو هغه د نورستاني صاحب اعلان کړل چې پایله دا شو چې هغه مجبور کسي وظیفه پریږدي سو خو دې نرشي ودی وایي چې د انتخابي حکومت ته د حکومت نه دی باندې چې انتخابي حکومت ته خو ډاکټر صاحب غنی یا ډاکټر صاحب عبد الله یو دی دوی وډون کړل دو سرنګ وډون کړي
اما په عین حال کې ځلان صاحب فکر نکوي فکر نه کوي چې دا انتقاد هم شته چې د دې حکومت یا د دې نظام بدیل ګډوډی ده د دې نظام په خلاف چې څوک غږیږي او څوک چې پکې برخه غواړي یا څوک چې په ډیر زیات انتقادونه کوي دا همغه کسان دي چې د ډاکټر عبدالله او د غنی د انتخاباتي مسایلو کې دخیل ول.
خیر باشه زلان صاحب بکتش صاحب معذرت میخوایم که در قسمت دوم همی سوالا را جواب میتین و بحث ادامه میتین برای اینکه حالا وقت خبر است اخبار داخلی و خارجی را از طرف همکارای ما که تهیه میکنن میشنویم و بعد از او که خبرها خلاص شد یک هفته تقابات انتونیس آقای مراد در قسمت دوم دوباره برنامه ادامه پیدا میکنه
او زلان صاحب و بکتر صاحب پندی موضوعات و خبری و که چه ده حکومت راتون که بچه دول کیگی